مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او د امان امیرزی په تخنیکی همکارۍ درته د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د حکومت او ولسی جرګې لخوا د یو ځانګړي کمیټې جوړېدل کولای شي د کابینې د پاتې وزیرانو د معرفي کولو لپاره د حل یو مناسبه لار پیدا کړي. او دغه راز د افغان دولت اپوزیسیون وایي چې د سولې ملي مشورتي جرګه کې به ګډون ونه کړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو په سر کې له ماریا صدیقی څخه د افغانستان د دې محل مهم خبرونه اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره تیاری بشپړ شوی دی. د پامیر هوایي شرکت الوتکې له راغورځېدو څخه اته ورځې وروسته چارواکي د 15 تنو قربانیانو په پیژندګلوۍ بدلی شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د اټومي انرژۍ د څارنې سازمان وایي د یورانیمو د تبادلې په اړه یې د ایران رسمي لیک ترلاسه کړی دی. د هم بشپړ خبرنه، د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره تیاری بشپړ شوی دی. د جمهوری ریاست بیان وحید عمر نن په کابل کې خبرجلانو ته وویل چې د افغانستان جمهوری ریاست هڅه کوي چې دغه جرګه په ملي توګه جوړه شي.
رئیس جمهور افغانستان تمام تلاش های خود را میکنه تا این جرگه مشورتی صلح
دایوی افغان ولسمشر حتی که وی ترسو دی سولی مشورتی جرگه پا افغانستان که دیوی مهم او ملی پیخ پتوگه جورشی او ده جرگه بریالیشی. پا پام که ده چه دی سولی ملی مشورتی جرگه دیخ برگولی پت بولسمانیتا پا کابل که دی خلکو شاوخوای اوز روشپک سوستازو پا گرون جورشی. پا دی که پا دی جرگه که با دی دولت لمخالفینو سره دی مذاکراتو پر لاروچارو غور بشی. د پامیر هوایي شرکت د الوتکې له راغورځېدو څخه اته ورځې وروسته چارواکو وکړای شول چې د 1400 تنو قربانیانو د غوښې ټوټې پیدا کړي او 15 تنه قربانیان پیژندل شوي. هم د ملي اردو د روغتیایي چارو رئیس احمد ضیا یفتلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاتې قربانیانو د جسدونو د موندلو لپاره کار روان دی.
دک نتیجه کاری آخری دیروز دمیست که ما 16 جسد دیگر
دیوای پرون رزمو وکرش ول چه دی پیشندن ور شپار از جسدونا پیدا کرون چل حقیق چخه 15 جسدونا و پیشندرش ول او پر یول از نور همکار رواندهی. تیره اونه د پامیر هوایی شرکت الوتکه چه لکندر څخه کابل ته روانه و د غربان او شکردری ترمنز به سیمه که وغورزیده چه پا پایله که یه طول دری تلویخت ناسپرلی وشل شوه. په سلګونه تنقید شوي افسرانو د لاریون په ترڅ کې د ولسی جرګې د انحلال غوښتونکي شول. د افغانستان د نظامي شورا په نوم د یوه سازمان رئیس او دغه لاریون جوړوونکی نجیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان ولسی جرګه د اساسي قانون خلاف فعالیت کوي، ځکه چې د دوی کاري نیټه پای ته رسیدلې ده. مظاهره کوونکو تور ولګاوه چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د ځمکو په غصب کې لاس لري. په خوا تر دې ولسی جرګې دا رنګه انتخابونه رد کړي دي او وایي چې د کار دوامی له قانون سره سم دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت او د احصایې مرکزی ادارې په ګډه سره د میندو، ماشومانو او نورو خلکو د مړینې د کچې د معلومولو لپاره یوه سروې پیل کړې ده. د امنیت روغتیا وزارت سرپرسته سریا دلیل وایي چې دغه سروې به د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې او یونیسف په مالي مرسته پیلېږي، چې په پلي کېدو به یې د میندو ماشومانو په ګډون په خلکو کې د مړینې لاملونه وموندل شي. ویل کېږي چې په افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ده. او په کابل کې د شاهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو ډالر 15 افغانۍ او اووه نوي پوله، یو پاوند 6 افغانۍ او شل پوله، یو ایرو 6.5 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 25 پوله، زر پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ. دا کورنۍ خبر نه، بهرنی خبر نه. به سلطان محمد سرور تاسو وړاندې کړی.
د پاکستان ستره محکمه نن دغه یو افراطی دینی عالم د نیولو په اړه د حکومت غوښتنه رد کړه چې هند یې په 2008 کال د ممبئی په بریدونو کې تورن غني. محکمه وایي د حافظ محمد سعید د نیولو لپاره پوره شواهد نشته. دا څرګندونه ده چې حکومت به د نیولو غوښتنه بیا کوي او کنه. نوموړی د لشکر طیبه ډلې مشر دی چې فعالیت په پاکستان کې ممنوع اعلان شوی. د اټومي انرژي د څارنې نړیوال سازمان وایي ایران د اټومي موادو د تبادلې د معاملې په اړه دغه سازمان ته خپل رسمي اطلاع سپارلې ده. له دغې معاملې سره سم چې د ترکیې او برازیل په منځګړیتوب شوې، تهران دا مني چې د اټومي سونګ موادو د ترلاسه کولو لپاره خپله یو اندازه غني شوي یورانیم ترکیې ته وسپاري، خو دغه تجویز د لویدیځو قدرتونو قناعت تر اوسه نه دی حاصل کړی. لویدیځو هیوادونو تیر کال له ایران وغوښتل چې د اټومي سونګ موادو د ترلاسه کولو لپاره خپل یورانیم بهر ته واستوي او د یورانیمو له غني کولو د لاس هم واخلي. د اټومي انرژي د څارنې سازمان وایي چې د ایران لیک امریکا، فرانسې او روسیې ته استوي. واشنگتن د ایران په دغه تجویز شک لري او په تهران باندې د نویو بندیزونو د لګولو لپاره په امنیت شورا کې خپلو زیارونو ته زور ورکړی. د برتانی ملکه الیزابت دوهمه وایي د دغه هیواد د نوي ائتلافي حکومت اولویت بداوي چې په بودیجه کې کسر کم کړي او د هیواد اقتصاد ورغوي. د برتانی ملکې د نوي پارلمان غونډه نن په شاندارو مراسمو پرانسته او د حکومت د پلانونو په اړه وغږېده. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې په برتانیا کې ائتلافي حکومت جوړیږي، وروسته له دې چې په تیرو انتخاباتو کې کوم ګوند کافي رایې ترلاسه نه کړي چې په تنهایی حکومت جوړ کړي. محافظه کار ګوند له لیبرال ډیموکرات ګوند سره په ائتلافي حکومت سلا شول. نوی صدر اعظم دیوید کامیرون چې د محافظه کار ګوند دی پلان لري چې په 13 میاشتو کې د برتانیې د بودیجې بیساری کسر چې 215 میلیارد ډالر دی کم کړي. د جنوبی کوریا یون هاب خبری آژانس رپورت وایي د شمالی کوریا مشر کیم یونګ ایل پاوستا د تیارسي امر کړی. د کوریا په ټاپو وګم کې تشنج وروسته له دې زیات شو چې جنوبی کوریا په شمالی کوریا بندیزونه ولګول. جنوبی کوریا په شمالی کوریا تور لګوي چې په تیر مارچ میاشت کې د دغه هیواد یو بیړی ډوبه کړې او شپږ څلوېښت پوځیانې وژلي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس لیم یونګ بک وایي دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کوي. بلخوا د چین بهرنیو چارو وزارت نن له دواړو خوا وغوښتل چې له زغم او حوصلې کار واخلي او شخړه د خبرو له لارې حل کړي. په قرغیزستان کې د امریکا سفارت وایي د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال جورج کرول د دوه ورځني لیدنې لپاره نن دغه هوا ته رسیږي. د سفارت اعلامیه وایي چې نوموړی د موقت حکومت له چارواکو او د مدني ټولنې له استادو سره ګوري. د تیرې میاشتې د پاڅون په نتیجه کې د دغه هیواد جمهور رئیس کورمانبیک باقیف له واکه لرې کړی شو او په پای کې بیلاروس ته ولاړه. قرغیزستان ځکه واشنگتن ته اهمیت لري چې امریکا او نور متحدین د دغه هیواد له لارې په افغانستان کې خپل ځواکونه اکمالوي. جمهور رئیس اوباما وایي امریکا او چین په نړۍ کې د یوې بهترې متوازن اقتصادي ودې لپاره سره همکاري کولای شي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره په داسې مهال کوي چې په بیجنګ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې خبرې روانې دي. د امریکا مالی وزیر تیموتی ګیتنر د خبرو په پرونیو غونډو کې چین وهڅاوه چې له امریکا سره د سوداګرۍ په لار کې خنډونه لرې کړي او یو متوازن نړیوال اقتصاد ته مخه کړي. دغه راز د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلنټن له چین وغوښتل چې د نورو هیوادونو په شان د شمالي کوریا په دې وغندي چې د جنوبي کوریا جنگي بیړۍ ډوبه کړې ده. د ترکیې چارواکي او خبری رسنۍ وایي یو بس چې روسي سیلانیان پکې سپارو وو د ترکیې په جنوب کې نن له سړکه اوښتی او لیو پلخ کتل ودلې دی چې په نتیجه کې شپاره سیلانیان مړه او 25 نور ټپیان شوي دي. د ان ټي وی تلویزیون تصویرونه ښیي چې بس شپږ متره لاندې یو سیند ته پرېوتی. د انتالیا والي محمد سیمان وویل د نجات عمله کوشش کوي چې مړي او ټپیان راوباسي. ان ټي وی تلویزیون د سیمې د چارواکو له قوله وایي چې په موټر چلوونکي خوب غلبه کړې وه.
څلور بجې او نه دقیقې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د حکومت او ولسی جرګې لخوا د یوې ځانګړې کمیټې جوړېدل کولای شي د کابینې د پاتې وزیرانو د معرفي کولو لپاره د حل مناسبه لار پیدا کړي. افغان حکومت وایي د سولې د ملي مشورتي جرګې جوړولو ته پوره تیاری لري، خو بل لور ته د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د بدلون او امید تر نامه لاندې ملي ائتلاف وایي چې د سولې په ملي مشورتي جرګه کې به دوی ګډون ونه کړي. دغه راز اوري چې د برتانیا دفاع وزیر د افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د وتلو په اړه تازه څرګندونې کړې دي. په افغانستان کې د مور او ماشوم په اړه د عام روغتیا وزارت او مرکزی احصایې ادارې پلان لري چې یو سروې ترسره کړي. د ایران په اړه هم درته یو مفصل مطلب لرو او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلای شئ. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د حکومت او ولسی جرګې لخوا د یو ځانګړي کمیټې جوړېدل کولی شي د کابینې د پاتې وزیرانو د معرفي کولو لپاره د حل یوه مناسبه لار پیدا کړي. د افغانستان ولسی جرګې وروسته تر هغې دا څرګندونې وکړه چې د کابینې د پاتې غړو د نه معرفي کولو له امله دوی له څو ورځو راهیسې چوپتیا یا غلی اعتصاب کړی و. په عین حال کې د ولسمشر کرزي ویان وایي چې جمهور رئیس ولسی جرګې ته د کابینې د پاتې غړو د معرفي کولو پر موضوع جدي کار کوي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
که څه هم د ولسی جرګې غړو د سلرمې ورځې لپاره خپل غلی یا چوپ اعتصاب ته دوام ورکړ او کومکاري اجنډا یې نه درلوده، خو د دې جرګې اداري پلاوی په دې باور دی چې د حکومت او ولسی جرګې لخوا یو ځانګړی کمیسیون کولای شي د کابینې د پاتې غړو د معرفي کولو پر سر ولاړه شوې ستونزه هواره کړي. دا څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې ویل شوي د دوشنبې په ورځ د وزیرانو په شورا کې د یو ځانګړي کمیسیون په جوړولو بحث شوی تر څو د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د کابینې د پاتې غړو د نه معرفي کولو له امله رامنځته شوې شخړه حل کړي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی د سې شنبې په ورځ وویل چې ولسی جرګه د کابینې د پاتې غړو په ژر معرفي کولو ټینګار کوي او ولسمشر باید په دې برخه کې د دوی غوښتنې له پامه ونه غورځوي.
البته د کمیسیون په اړه باندې ولسی جرګې د څه رسمن خبر نه دی راغلی. د نوماندو وزیرانو معرفي کول مهمه خبره ده. دا چې ولسمشر مصروفیتونه لري کولای سي کمیسیون ترتیب کړي تر څو چې د نوماندو وزیرانو په رابطه ورسره مشوره وکړي. دا د ولسمشر صلاحیت دی.
د ولسی جرګې او حکومت لخوا د ځانګړي کمیسیون د جوړولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ولسی جرګې غړو د تیرې شنبې له ورځې د کابینې د پاتې یوولسو غړو د نه معرفي کولو په اعتراض غلی یا چوپ اعتصاب کړی او کومکاري اجنډا نه لري. په عین حال کې د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس ولسی جرګې ته د کابینې د پاتې غړو په معرفي کولو کار کوي او له لازم غور وروسته به وړ او کارپوه کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي.
البته این موضوع در کابینه افغانستان دیروز مطرح شد.
د ځانګړي کمیسیون د جوړولو موضوع تیر ورځ د وزیرانو په غونډه کې مطرح شو. ولسمشر کرزی ډیر لیواله دی چې په دې اړه د ولسی جرګې لغړو سره خبري وکړي، خو په دې برخه کې کوم ځانګړي کمیسیون تر اوسه نه دی جوړ شوی. حکومت د دې وضعیت د پای ته رسولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي.
له اوس نه څه باندې دوه میاشتې مخکې جمهور رئیس کرزی دوه ځلې یو څلوېښت تنه کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره معرفي کړل، خو ولسی جرګې د دغو کاندیدانو له ډلې څخه یوازې څوارلس تنه تایید کړل. ډېر شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د ولسی جرګې غړو کاندیدو وزیرانو ته د باور رایې د ورکولو په مهال مسلک او پوهه نه بلکې سیاسي او شخصي لایق په پام کې نیولي، خو د ولسی جرګې غړي وایي چې دوی تل په خپلو پریکړو کې ملي مصلحتونو او ګټو ته ډیره پاملرنه کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو. افغان حکومت وایي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې جوړولو ته له هر پلوه تیاری نیول شوی او هڅه کیږي چې په ملي او ګټوره بڼه جوړه شي. د جمهور رئیس ویان د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دې جرګې کې د دیارلسو کټګوریو د خلکو استازي غوښتل کیږي او درې ورځې به په کابل کې دوام وکړي. وحید عمر څرګنده کړه چې د دې جرګې د بریالیتوب لپاره د خلکو ملاتړ حتمي دی او ټولې پریکړې به عملي کیږي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو نیټه له ټاکلي وخت نه درې ورځې شاته ولوېده، افغان حکومتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د دې جرګې جوړېدو ته له هر پلوه تیاری نیول شوی دی. د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره دا یوه ملي پروسه ده او هڅه کیږي چې هیڅ ډول نیمګړتیا پکې نه وي موجوده. ښاغلي عمر څرګنده کړه چې ولسمشر کرزی د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره روان بهیر په خپل ساری او په دې اړه د ملي شورا د دواړو جرګو له رئیسانو او ځینو نورو مشرانو سره سلا مشورې هم کړې دي.
رئیس جمهور افغانستان پروسې آمادگی به جرګه را
د افغانستان ولسمشر د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو پروسه په خپله ساري او د دې جرګې د جوړولو د کمیسیون مسؤلینو ته یې امر کړی چې دا باید داسې جرګه وي چې د دې هیواد د ټولو اقشارو سیمو او خلکو څخه استازي پکې وي.
از تمام اقشارو اصنافو
مردم افغانستان بکنه.
ټاکل شوی ده د سولې درې ورځنۍ ملي مشورتي جرګه د جوزای اغبرګولی په 12 نیټه په کابل کې جوړه شي. د جرګې د جوړولو تخنیکی کمیسیون ویلی چې په 14 کټګوریو کې به د افغانستان د خلکو 1400 پکې برخه واخلي. ویل شوی چې د سولې ملي مشورتي جرګې ته د دولت وسلوال مخالفین نه دی بلل شوی، ځکه چې په دې جرګې کې د افغانستان د خلکو له استازو سره په دې سلام مشوره کیږي چې له کوم وسلوال مخالفینو سره څنګه خبرې اترې او سوله وشي. وحید عمر هم همدې ټکی ته په اشاره وویل چې د سولې ملي مشورتي جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د خلکو د غوښتنو پر اساس جوړیږي.
رئیس جمهور افغانستان اطمینان به مردم افغانستان میته.
جمهور رئیس د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوي چې په دې جرګه کې به د خلکو ټول استازي ګډون لري او د سولې بهیر به د خلکو په غوښتنه لکه څنګه چې لازمه ده او خلک تمه لري پر مخ لاړ شي.
که څه هم د دولت ځینې مخالف سیاسي ګوندونه او یو شمېر سیاسي څېړونکي د جرګې ته د شک په سترګه ګوري، خو افغان حکومتي چارواکي وایي چې د دولت سیاسي مخالفین باید د دې جرګې د ناکامولو لپاره نه بلکې د بریالیتوب لپاره یې هڅه وکړي. دغه راز د افغانستان خلک هم تمه لري چې دا جرګه وتوانیږي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرو اترو ته لاره هواره او له دې هیواد څخه د جګړو او ناامنیو لمن د تل لپاره ورټوله کړي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان حکومت وایي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو لپاره تیاری بشپړ شوی او هڅه کیږي چې دا جرګه په ملي او ګټوره بڼه جوړه شي. خو بلخوا د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د بدلون او امید تر نامه لاندې ملي ائتلاف وایي چې د سولې په مشورتي جرګه کې دغه ائتلاف ته بلنه نه ده ورکړ شوې نو دوی پکې ګډون نه کوي. د دغه ائتلاف وایند سه شنبه پر ژورنالستانو ته ویل چې د سولې جرګه په بشپړه توګه یو دولتي جرګه ده، نو ځکه ښایي مثبتې پایلې هم ونه لري. افغان دولت وایي چې په دې جرګه کې هڅه شوې له ټول هیواد او مختلفو کټګوریو خلک ته بلنه ورکړ شي چې په دې جرګه کې برخه واخلي. په دې اړه نور حل مجاهد جواد څخه ورو.
په داسې حال کې چې په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره تقریبا یوه اونۍ پاتې ده، د حکومت یوه مخالفه ډله وایي چې د ځینو دلایلو له امله په دغې جرګه کې ګډون نه کوي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د بدلون او امید تر نامه لاندې د ملي ائتلاف ویاند سید آقا فاضل سنگسارکی وایي چې د سولې مشورتي جرګه حقوقي ارزښت نه لري، ځکه د دوی په وینا ټول غړي د حکومت لخوا ټاکل شوي دي. ښاغلي سنگسارکی چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې د دوی د نه ګډون یو دلیل دا دی چې د دوی ائتلاف ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې.
بیشتر اعضای جرګه توسط مسئولان حکومتي ګلچین و ګزینی شدند، آژندای مشخصی نداره.
د جرګې غړي د حکومت لخوا په ګلچینه توګه ټاکل شوی دی، کومه ځانګړې اجندا هم نه لري. د بدلون او امید په نامه ملي ائتلاف چې له 2% څخه د خلکو زیاتې رایې له ځانه سره لري، موږ ته د دغه جرګې پریکړې کوم اعتبار نه لري. زموږ په اند دا ملي جرګه نه ده، له حقوقي پلوه تر پوښتنې لاندې ده، او له بله پلوه موږ ته پکې هم بلنه نه ده راکړل شوې. هیڅ کوم سیاسي حزب او یا ائتلاف ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې.
نوموړي زیاته کړه چې که څه هم د سولې د مشورتي جرګې پریکړې به ورته کوم اعتبار ونه لري، ولی بیا هم د جرګې له ګډونوالو څخه وغوښتل چې په خپلو خبرو او پریکړو کې د ملي مصلحتونه او د هیواد موجوده ستونزې په پام کې ونیسي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر بیا د بدلون او امید په نامه د ملي ائتلاف د دغو څرګندونو په غبرګون کې وویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې د ګډون لپاره زیاتو سی ډلو ټپلو او مشرانو ته بلنه ورکړل شوی، او که کوم څوک پاتې شوی وي نو هغه باید داسې خبرې ونه کړي چې د ملي ګټو پر خلاف وي.
افغانستان د 1415 اصنافونه جرګې ته نمایندګان غوښتل شوي، او جرګې کې به تاسو دا وګورئ چې دا جرګه افغانستان نمایندګي تر کومه حده پورې امکان لري د افغانستان د خلکو نمایندګي به وکړي. په وړو مسایلو باندې اختلافات باید د دې جوګه نه سي چې په مهمو ملي مسایلو باندې غیر مسؤلانه څرګندونې وسي. دا غږ مونږ کوو چې د افغانستان ټول سیاسي معاصرې څېرې کوشش دی وکړي چې دا د کامیابۍ ته ورسیږي، تر څو د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې سیاسي څرګندونې ونیسي او داسې څرګندونې ونیسي چې د افغانستان د خلکو دغه مهمه ملي پروسه په یو ډول تر سوار لاندې لاړ شي.
ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي ملي جرګه به د غبرګولي یا جوزا د میاشتې په 12 نیټه په کابل کې جوړه شي چې پکې باید له ټول هیواد څخه 1400 کسان برخه واخلي چې 40% کې به یې ښځې وي. که څه هم جمهوري ریاست ته د پخواني کاندید ډاکټر عبدالله په مشرۍ د بدلون او امید ائتلاف وایي چې د سولې مشورتي جرګه ورته بې پایله او بې مفهومه ښکاري، خو افغان حکومت هیله څرګندوي چې د داسې جرګو په جوړېدو سره به په هیواد کې د سولې او ثبات د راوستلو او له مخالفینو سره د خبرو اترو په برخه کې د حل لارې چارې وموندل شي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه.
محمد داوود اخلاقی دی زرکشن خبری کوم مشاله وړ جنگ نه وړ کلم کاغذ وړ.
د برتانیا دفاع وزیر له افغانستان نه د خپلو پوځیانو د وتلو په اړه څرګندونه کړې دي. راوونه د لیمفاکس په وینا داسې رپورټونه خپاره شول چې د پلوي کوي چې ژر تر ژره له افغانستان نه خپل عسکر وباسي. برتانیا له امریکا وروسته په افغانستان کې تر بل هر هیواد ډیر عسکر لري چې شمیر شاوخوا 100,000 ته رسیږي. له افغانستان نه د دغو پوځیانو د ایستلو په اړه د برتانیا دفاع وزیر څرګندونه رویټرز آشان راخستي چې احمد شیبرې وړاندې کوي.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي چې د اوس لپاره یې هیواد داسې پلان نه لري چې له افغانستانه ژر خپل پوځیان وباسي. د بریتانیا د دفاع وزیر لیم فاکس په وینا روانه اونۍ د لندن ټایمز ورځپاڼې داسې رپورټ خپور کړ چې بریتانیا نور خپل عسکر له افغانستانه د منځنۍ پیړیو له دغه مات ګوډ هیواد وباسي. د بحرین الاوسط ورځپاڼې د بریتانیا د دفاع وزیر په وینا لیکلي دي چې د روانه اونۍ د افغانستان د سفر پر مهال دا مطلب نه و چې له دغه هیواده د خپلو پوځیانو د وتلو خبره وکړي، بلکې له هغوی سره د مرستې په تکل افغانستان ته تللی و. لیم فاکس زیاته کړه، له ټایمز ورځپاڼې سره زما څرګندونې د بریتانیا په سیاست کې د بدلون نقشه نه ده. زما د خبرو هدف هغو کورنیو ته چې خپل خپلوان په افغانستان کې پوځیان لري د دې خبرې واضح کول و چې دوی بریتانیا ته له بهره د متوجه تهدید مخه نیسي او د بریتانیا منافع خوندي کوي. د بریتانیا دفاع وزیر بیا وویل، موږ له افغانستانه وځو، موږ هلته استعماري ځواک نه یو، موږ د هغه ائتلاف جز یو چې له افغانانو سره مرسته کوي څو داسې حکومت ولري چې د خپلو خلکو دفاع وکړای شي او داسې مشان ولري چې د یو خپلواک هیواد په څیر خپل اهداف ترلاسه کړي. روانه اونۍ له کابله د لیدنې پر مهال لیم فاکس او د بریتانیا د نوي ائتلافي حکومت د بهرنیو چارو او نړیوالو پراختیایي چارو وزیرانو وویل چې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو لپاره مشخصه نیټه نشي ټاکلی. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته د بریتانیا تقریبا 215 عسکر وژل شوي دي. د مې په شپږمه چې د بریتانیا محافظه کار ګوند ائتلافي حکومت جوړ کړ، اعلان یې وکړ چې د بهرنۍ تګلارې په سر کې د افغانستان مسله ده.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالۍ بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ازادي راډیو دا ورزشي خبرونه د دوشنبه پورې د ماسپخین په 2:30 بجې شنبه پورې له غرمې مخ کې په 3:30 بجو اوریدلای شي. د افغانستان د امروختیا وزارت او د مرکزی ایسای ادارې په ګډه سره د میندو، ماشومانو او نور خلکو د مړینې د اندازې د معلومولو لپاره یو سروې پیل کړی ده. دا سروې د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیايي ادارې او یونیسف په مرسته پیل شوه. د روغتیا وزارت وایي روانه سروې به د روان کال تر پایه پورې بشپړ شي او روغتیایي پروګرامونه به ورته تنظیم شي. په دې سروې کې د مرکزی ایسای اداره دند لري چې سیمې په نښه کړي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
په افغانستان کې د میندو، ماشومانو او په مجموع کې د ټولو خلکو د مړینې د سببونو موندل د نوې سروې عمده هدف جوړوي چې د عامې روغتیا وزارت او مرکزی احصایې په ګډه سره پیل کړی ده. د افغانستان د روغتیا د وزارت سرپرستی ډاکټر سوریا دلیل او د مرکزی احصایې رئیس عبدالرحمن غفوري د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې د نوې سروې پیل اعلان کړ. ډاکټر سوریا دلیل د سروې په هکله وویل،
ای سروې در تمام ولایت کشور برای انداخته میشه؟
دا سروې د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیلېږي. سلیج بیر سره کورنۍ د شمیرې په راټولولو کې شامل دي. دا سروې د 350 تنو په ذریعه په دقیقه توګه ترسره کیږي او نتایج به د روان لمریز کال تر پایه پورې اعلان او تدابیر به ورته ونیول شي.
سوریا دلیل وویل چې اوس مهال د سروې عملی کار د کاپیسا، بغلان، ننګرهار، سرپل، هرات، کندوز، تخار، جوزجان، بادغیس او د دایکندي په ولایتونو کې پیل شوی دی. مسؤلین وویل چې د سروې لپاره ټول هیواد په درې مرکزی، شمالي او جنوبي زونونو ویشل شوی او لګښت یې د امریکا د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې، یونیسف او یو شمیر نورو مرستندوی ادارو کابو 1,000,000 ډالر منلی دي. د مرکزی احصایې رئیس ښاغلی غفوري وویل چې په ناامنو سیمو کې د دې سروې سرته رسول ساده خبره نه ده. خو دا ستونزه د عامه پوهاوي او د خلکو د مرستو له لارې کمېدلی شي. ده د سروې د کار په هکله وویل.
کورنۍ داسې تقریبا یو علمي روش لري، کورنۍ انتخابیږي چې په دې کې اووه سبه و یو پنځوس کلستر موږ ورته وایو. دا معین شوی ده دې کورنۍ ته لاړ شه او هغه کورنۍ ته لاړ شه، داسې نه ده. یو علمي طریقه لري چې دوی تصادفي خانوار چې موږ ورته وایو او په هماغه اساس دي په هر کلستر کې څو کورنۍ شامل دي چې هر کلستر یو مجموعه ده د ډیر کورنیو، هر مجموعه یو خاص صحیح شمار دی چې هلته زی سرویر او خپل سروی انجام کی.
د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې په هر ساعت کې 15 هغه ماشومان چې یو کلن له نوي او 22 کابو 15 کلن ماشومان مړ کیږي. همدارنګ په هر نیم ساعت کې یو امیدوار مور د زیږون پر مهال ساور کوي چې په دې برخه کې دا شمیره د نړۍ له ټولو هیوادونو څخه زیاته ده. ډاکټر سوریا دلیل وویل چې له پیل شوې سروې به یوه ښه نتیجه ترلاسه او د ستونزې کمېدو ته به تدابیر ونیول شي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211
دا ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو سیمو او ټوله منطقه کې په منځنۍ څپه 0290 باندې اوریدلای شي. د دوشنبه پر ورځ د ننګرهار د میدوتیک رسنیو کور د ختیځو سیمو د چاپی رسنیو پر وړاندې پرتی ستونزې او دا چې څرنګه وکړای شي په دوامداره توګه خبرونه وکړي یو کانفرنس رابللی و. په دې کانفرنس کې ګڼو خبریالانو د رسنیو د معیار د لوړېدو غوښتنه وکړه. داود وفا په دې اړه رپورټ لري.
د پښتون په نامه له ننګرهار د چاپیدونکو اخبار چلوونکي شان پاچا شینواری وویل د رسنیو د دوامدار خبراوي مخه سپ خپل لیکوال او سه حالات نیولې ده. د وویل
ننګرهار په سیمه کې چاپی رسنۍ چې کومې د زوال سره مخ دي دغه علت داده چې یو خو د بره پښتونخوا د سیمې پښتانه چې دي دوی زده کړه او تعلیمي معیار کې کمزوري دي او په دویم لحاظ کې زه خپل چې دغه څلور کاله کېږي چې افغانستان ته راغلی یم د هیچا په لاس کې مې اخبار یا کومه جلانه دلیدلی او لیکوالان هم خپل شخصي مشکلات او ستونزو کې خېل دي خوران او هم خېل کني نه کوي چې د چاپی رسنیو ته ورکې کومک نه کیږي. او په زمن کې د ظاهر شاه دوران د داوود خان الادیو به خپاغه وخت کې بدسه و چې یو ژوندۍ موضوع به و په اخبار کې به وانیس په هیواد به نور اخبارونه به خلک ډېر په شوق باندې لیدل او یو قسم ته په لیکوالانو کې په هغه وخت کې صداقت او ولس هم د خپل هیواد سره مینه درلوده. اوس یو خو موږ دلته د برق نه شکایت کوو، موږ برق نشته دی، اخبار دلته په وخت نه چاپیږي او مجله نه چاپیږي.
د شایق اخبار مسول سید الیاس صداقت وای رسنۍ لپاره خو بازاریابي نه ده شوی.
خبر د مارکیټ د کچې تمنګ په دې کارو کوچې د محتوا لمخ رسنۍ خې کو نو بیا ورته په دیم قرن کې باید خو مارکیټ وګورو چې د رسنۍ چې مونږ چاپو به دا باید په مارکیټ کې خرچ شي او لوسن کې پیدا کی.
د ډالۍ مجلې مسول حفیظ الله تراب ویل کلیکوال او ژورنالیستان حقایق وای عام خلک به رسنۍ سره مینه پیدا کړي.
کچیر تمنګ په دغه ورسپانو یا په دغه مجلو کې دا دغه کوچې فلانی رئیس نن دون روپی رشوت واخست. ملت زما فکر باندې دا چې موږ حقایق ډیر زیات پټو او مقصد خپل شپې تیره او په دې نامه چې دا اخبار دی دا مجله ده او نوم هم دغه شي چې دا مسؤول مدیر دی او دا مجله چاپی نو دا زما نظر دی کېدی شي صحیح نه وي.
د ولسي هندارې مسؤول نقیب احمد اتل وای افغاني رسنۍ احساساتو خرابې کړي.
په دې کې داسې خلک دي چې د سره د ژورنالیزم په پوره تیر شوي نه دي. داسې خلک په کشته چې شعر نه دی چاپ شوی هغه احساساتي شوی دی او پیسې پیدا کړي را لګېدلي بیا غواړي چې خپله چاپي رسنۍ راوباسي. داسې خلک هم په کشته موږ دغسې ناسې د چاپي رسنیو یا رسنوارو دپاره ډېرې زیاتې ګټورې دي.
د مینې مجلې مسؤول عزت الله ځواب وویل رسنۍ باید یوازې د چارواکو په خدمت کې نه وي.
رسنۍ باید د چارواکو په خدمت کې واقع نه شي او خپله آزاد فعالیت وکړي.
د رسنۍ مسولین او توانیږي چې د خپل ولس لغښتنو سره سم شین ناوی تخپاره کی هغه به لدې سره مینه پیدا کی او پدی باندې به پیسې ورکی او خپل خپل به ودرېږي.
د رسنۍ کور لخوا په دغه رابلل غونډه کې پریکړه وشو چې د رسنۍ د کیفیت د خوالي لپاره د دوامدار غونډه جوړ شي او بل اخر د حل لارو ته ورسول شي. په ننګرهار کې دا مهال زیاتې چاپی رسنۍ شته چې د کیفیت لپاره پرې د بیلابیلو خواونه انتقادونه کیږي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ایران په اړه درته مفصل ریپورت لرو.